السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د خبرونه د خپل تخنیکی همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. پایل د دې سات په خبرونو کو د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر هیوادونو غږ وکړ چې افغانستان ته د خلکو جبري ستنول ودروي او وایي پاکستان، ایران او همدارنګه ځینې اروپایي هیوادونه خلک په غیر قانوني ډول دیپورت کوي. امنیسټي انټرنیشنل پرون سه شنبې د دسمبر په 14 په خپل ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې یوازې ایران او پاکستان په روان کال کې له 2.8 میلیونه زیات افغانان په غیر قانوني توګه بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د دې سازمان په وینا د دوو ستنو شوو 65% ښځې او ماشومان دي. پر دې سربیره ترکیه او تاجکستان هم په زرګونو افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکي سخت بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې د ستنېدونکو د زیانمنېدو جدي خطر زیات دی. د دې سازمان په خبره هیوادونه باید له نړیوالو قوانینو سره سم عمل وکړي، هغه قوانین چې د هر هغه کس جبري ستنول چې هلته د بشري حقونو د جدي سرغړونو له واقعي خطر سره مخ وي منع کوي. امنیسټي انټرنیشنل همدارنګه ویلي چې یو شمېر اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري ستنولو هڅې تیزې کړې او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې له واکمنو طالبانو سره د جبري ستنولو د اسانتیا لپاره خبرو ته مخه کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل وایي سره له دې چې د طالبانو د بشري حقونو ځپنه مستند شوې ده، خو د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي افغانان هغه هیواد ته بیرته ستانه کړي چیرې چې له بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه پراخې او سیستماتیکې سرغړونې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجه صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د خوراکي امنیت په اړه د یوې نوې څیړنې نتیجه ښیي چې اټکل کیږي له 5 کلونو کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان به له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د افغانستان لپاره د دې صندوق استازي تاج الدین وال پرون سه شنبې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یونیسف په پام کې لري چې د 1.3 میلیونه هغه ماشومانو د ژوند ژغورنې درملنه وکړي چې له سخت خوارځواکۍ او د لوړ خطر لرونکي منځنۍ خوارځواکۍ سره مخامخ دي، خو په خبره تمویل له جدي ستونزې سره مخ دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د یونیسف د بشرپالنې پروګرام د 1 میلیونه ماشومانو په ګډون د 12 میلیون کسانو د بشري او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د 9.5 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي په 2018 کال کې به په افغانستان کې 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیشن بی په ورځ په هغه فهرست کې د سوریا او فلسطیني ادارې په ګډون نور هیوادونه هم شامل کړل چې پر وګړو یې امریکا ته په ننوتو بندیز لګول شوی. د سپینې ماڼۍ لخوا د خپرې شوې پریکړې له مخې دغه بندیز د بورکینا فاسو، لاوس، مالی، نیجیر، سیرلیون او د جنوبي سودان پر اتباعو هم تطبیقیږي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د جنوري میاشتې رئیس چې ټرمپ بیا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، د کډوالۍ او ویزو په برخه کې سخته تګلاره خپله کړې او موجوده قوانین لا سخت کړي دي. د روان کال په پیل کې واشنگتن د څو هیوادونو پر اتباعو امریکا ته د داخلېدو بشپړ بندیزونه ولګول چې ډیری لا هم پر ځای دي. په اغیزمنو شوو هیوادونو کې افغانستان، میانمار، چاد، د کانګو جمهوریت، استوایی، ګینیا، اریتریا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي. له هغې وروسته د واشنگتن لخوا پر یو شمېر نورو هیوادونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. د اوکراین دفاع وزیر دینیس شمیحال وایي متحدینو سکال د اوکراین د وسلو له تولید سره نږدې 5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. هغه زیاته کړه چې شریکانو همدارنګه په امریکا کې د اوکراین لپاره په همدومره لګښت وسلې پیرلې دي. د اوکراین دفاع وزیر دغه څرګندونې پرون سه شنبې د اوکراین د دفاعي اړیکو د تماس ډلې سره له آنلاین غونډې وروسته وکړې. هغه په ټیلیګرام ولیکل دا دواړه شمیرې ریکارډ دی او موږ غواړو دا بهیر ته 2016 کال پورې هم وساتو. د اوکراین دفاع وزیر ویل جرمني پلان لري راتلونکي کال 1.5 میلیارد یورو پوځي مرسته برابره کړي، په داسې حال کې چې بریتانیا سږ کال د اوکراین د هوایي مدافعې لپاره له بیلابیلو سرچینو 600 میلیونه پاونډ راټول کړي دي. د اوکرين دفاع وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگټن هڅې تیزې شوې دي. د دواړو هیوادونو مرکچي پلاو روانه اونۍ په برلین کې د خبرو څو پړاوونه ترسره کړل او ولسمشر ټرمپ وویل داسې ښکاري چې د دوهمې نړیوالې جګړې رئیس د اروپا د تر ټولو لوی او خونړۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون تر بل هر وخت نږدې شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او صحت مند بیاست. شروع لاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سرخلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نه سي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې ساده مرکبات باندې خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورسخه مسته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یې دیږي. څومره ستاسو درس په نن دی پیتمې صفې څخه تر اته شپېتمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي، د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیه چې ده د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي موادو په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپل د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اته دیش ای ټي پی ورسخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاسه راځي. رسو دغه حجروي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کریپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. رسو دغه کوم مرحلې چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز شدی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکی پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي، تر څو انرژي ای ټي پی ورسخه تولید کړي. ګلایکولیز شدی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسیږي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او د دې چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی، هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوا ای تی پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سره ترسي د دې اساسي دنده د پایریک اسید تولیدول دي جوړول دي اوس نو راځو چې د کریبس دوران ته کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده چې دغه کریبس وران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سره رسیږي چې دغه پایریک اسید چې کله د کریب د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو دغه کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت وسی هغه د هوازی تنفس په واسطه لاسرزي او په دغه وخت کې هم د چټه ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسرزي چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسول لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسول لپاره ډیر مهم رول لوبوي یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کریبس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي چې دی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا یا کی تر سره کیږي او دا دوران چې د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي او د دې چې د خپل پزان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی همدارنګه د سټریټ د اکسیډیشن مرحله ده او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول دي په غاړه د ای ټی پی تولید لید دی همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی او دا کومه پروسه چې ده د پایریک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي همدارنګه کم د غټ زنجیر چې دی د ان الکترون لیږ د ونی زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وای غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري هوازی تنفس چې موږ وویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي مګر غیر حوازی تنفس چدی ده هغه برعکس دی دی چې کله خپل د عملیه سره رسی و اکسیجن ته ضرورت نه لسی نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کې خپل حوازی تر غیر حوازی تنفس سره رسی همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظه مهم رول لري چې دا کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي همدارنګه په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي او ځینې ژوندۍ موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسی کولای د اکسیجن نسی جذبولای دوی چې دی لکه بکتریاوي خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سره رسیږي چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېر زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي او دوی بله دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دی په هغه وخت کې دوی د غو د پاره اکسیجن اماده کوي او د کلسیم او نورو مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي او دوی چې دی یو بل مهمه ده د چې دې ساترسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي ورپسې د غیر هوازی تنفسو د اهمیت وروسته راځو د عام تنفس او د حجرې تنفس چې دی هغه مخطط په مسک توپیرونه لري عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخیستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډېر فرق دی او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه چکیږي تجزیه کیږي غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منز توپیر ته کچیر راسو په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي ترسره کیږي او تنفس خپل یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي مواد لکه ګلوکوز تجزیه کوي او چې پټل تولیدوي چې دا پروسه چې د مایتوکاندریا کې تر سره کیږي هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاسم مثال کله چې دغه کیږي انرژي جذبې د هغو په مایتوکاندریا کې تر سره کیږي او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي او موږ وايي دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت د هورمونونو تولید د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي مګر کله چې به زیایي ترکیب تراسو زیایي ترکیب کې موږ وايو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربون ډای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي په کیمیاوي انرژي باندې اړوي او ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیر شانو کې لکه مثال حیوانات نباتاتو بکتریاو کې ایجا کیږي مګر ازیي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي تر سره کیږي او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي نو ګرځي دوی څونه توپیر و دی چې و د مثال دغه کم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول دی چې بي دي چې شکی د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیات ترمنځ څونه توپیر دی او بل اخره وایي چې په خپل په زیات ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي دا و د تنفس عمل او د زیات ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسو وویل په اخیرنی برخه کې زموږ او تاسو موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي او په اخیرنی برخه کې لکه هر وخت غونډې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي دویمه پښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي او دریمه پښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست د دولسم ټولګي و اووم لوست. نن ورځ راځو د ډي این ا او جنټیکي انجینري په اړه خپل موضوعات زده کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي این ا چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواص په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي هغه ټوله د دوی د ډي این ا څخه دی، چې د ډي این ا کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساینس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي این ا چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکی واحد دی، او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینري چې و هغه رامنځته سوه، چې په دې سره د ډېرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډېر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي این ا پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سو او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سو. زموږ او تاسو درس چې د اته دې شمې صفحې څخه تر د څلوېښتمې صفې پرې دوام کوي. رزو د ډي این ا کشف ته لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این ا چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و، خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت منلو وړ نه و، نو په 1980 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې، چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو، چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي، یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و، چې د هغه د خوا په 1980 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کېږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د روی دا ثابت کړ چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنې کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې و هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري، او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي، تغییر د چې په تیل واسه کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي د خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول
انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم اسی فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې یا په اسی موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1940 کال کې د ویری په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوي په دوه ډول وویشل چې یو ډول چې و هغه خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکي دي ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاړ سو د دغه بکتریا ډي ان ا چې به کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ډي ان ا غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکارا سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکې کې ښکارا سو. همدارنګه دوی چې و دغه بکتریاوي چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مصر اوړونکي و هغه ډي ان ا راوخستل په ناروغي نه تولیدونکي کې چې کړل یو ځای کړل او کله چې مشکان تور کړ دوه د مړي لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان ا چې دا هغه د کم جینونه چې مثال دوی چې د ارسي خواص لېږدونکي دي چې هغه لمړني ناروغي تولیدونکي ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچوله چې په دې سره موږ خپل ژوند شکی للاسه ورکړي. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دی په یو شي کې چې و شاته پاتې سو چې په دې پونس ولا چې ډي ان ا چې د هلته څنګه دوه چنده سوال څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې ورسته په 1950 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دی وته ونیدل چې د دوی هغه کم دوه چنده کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي ان ا اوشتل چې د ول مستر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواص لېږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دي چې د نیوکلیټاید په نامه سره یادیږي او دغه نیوکلیټایډونه چې دی هغه خپل پزان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري. همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو چې دی مثال د نیوکلیټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ سو بیت ډي ان ا او ار ان ا ته ډي ان ا ور ان ا چې دی په مثال موږ وايي ډي ان ا کې چې دی قلوي ګانی څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلوي ګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي ان ا کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دي مګر په ار ان ا کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دي نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو لاله یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کم د ډي ان ا او ار ان ا مالیکول مو پیژندې، دا هغه ورسته موږ تاثیر ازو بلی موضوع ته چې د ډي ان ا جوړښت دی. د ډي ان ا د جوړښت کشف وایو او د همدارنګ د دې کم دغه پوری ازنې ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویلی او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي ان ا ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډي ان ا چې د هغه موږ کولای سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کړو. لومړی دا چې ډي ان ا چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډي ان ا چې د هغه نیوکلیوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربون قاد او کلوي ګانې لري چې په دې کې په ډي ان ا کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دوی دواړو دا کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي. چې دا کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل یا هم ایرنج چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي. بل دا چې ډي ان ا چې د هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه لیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربونه قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغه د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموئل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او ټرمینل سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانی چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چیلري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل شوی دی. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع. ان شاء الله چې موضوع مو خپل ځان سره زده کړی اوسه او پکښې کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري چې و موویل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دی د نیوکلیوټایډونو کوچني واحدونو څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربونه قان او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیزایډ په نامه سره یادېږي. ډي ار ا او ار ان ا چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه چې په دې کې په ډي ان ا کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ا کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ا چې د هغه پوری زینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پوړونو کې چې دی دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده ډي ان ا په لاندې ډول واضح کړي. دویمه پښتنه ده د ډي ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړي. ساسي ټول د تجز ښه نړۍ نړۍ منن.
درسي سات
له شنبه تر چهار شنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوه نه بل ونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم. نن مو د سترګو یو متخصص ډاکټر میلمه دی چې په خوست کې د تبابت په محل ورسره دا فکر پیدا شو چې په دې برخه کې په لوړه کچه تخصصي زده کړې وکړي تر څو هغه تشه چې په تخصصي برخه کې د سترګو د ناروغیو د درملنې په برخه کې په خوست کې موجوده و هغه ډکه کړي. د سترګو د درملنې په برخه کې د خپلو تجربو په زیاتېدو سره دغه راز په کابل کې د سترګو د درملنې یو روغتون هم پرانیستی دی چې اوس پر کابل سربیره د افغانستان له ټول ولایتونو ناروغان د درملنې لپاره ورځي. نور به په خپل له ډاکټر صاحب نه واورو. ډاکټر صاحب، مننه چې نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه یاست. که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته خپل ځان ور پیژنې، چیرې پیدا شوی یاست، لومړنۍ او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم خوشحال، تخلص مې امان، د خوست ولایت بسم الله خلمن دزه ولسوالۍ په سیمه کې دنیا ته سترګې راړېدلې دي. لومړنۍ زده کړې مې د خوست ولایت ښاري څانګې مکتب کې سرته رسولې دي، او بیا وروسته متوسطه زده کړې مې په کابل کې په خیرخانه مینه کې سرته رسولې دي. بیا بیرته دوباره لیسه دوره مې بیا په خوست کې ویلې ده، او دا مختلف پړاوونه و چې زموږ پلار وظیفه درلوده. تبدیلیدو به بیا به کله به خوست و کله به کابل. نو لیسه دوره مې په خوست کې پای ته رسولې ده. وروسته د هغې نه د کابل پوهنتون تک پوهنځي کې، یا اوسني کابل تک پوهنتون، په هغې کې مې خپلې زده کړې سرته ورسولې دي، ام ډي په کچه. او بیا په کال 2015 کې تخصصي زده کړو دپاره د اوکراین کیف ښار ته لاړم، بوګاموز یونیورسټی چې یو طبي یونیورسټی ده، هغلته مې خپلې تخصصي زده کړې د سترګو په بخش کې سرته ورسولې. بیا د هغې نه وروسته مې فوقي تخصصي زده کړې په هند کې سرته رسولې دي، او اوس فلحال په کابل کې خپل یو شخصي روغتون لرم، د امان د سترګو روغتون، او هغې کې د سترګو د متخصص په شکل کار کوم.
ډېر ښه ډاکټر صاحب، دغه علاقه له تب سره تاسو سره کله پیدا شوله؟ معمولا خو په کوچنیوالي کې یو ماشوم ډېرې هیلې لري، وایي چې کله غټ شم غواړم چې داشم داشم. معمولا په افغانستان کې دغه طب او انجینري ډېره عام وه، د ډېرو همدغه هیله وه چې انجینر شم یا ډاکټر شم. تاسو سره دغه د طب علاقه له کوم وخته پیدا شو؟
نوري صاحب، یو خدا چې زمونږ قبلګا چې خپله ډاکټر وو، ډاکټر امان الله نوم و، هغه ډېر مشهور ډاکټر و د خوست په ولایت کې. بیا وروسته په کابل کې هغه یو نظامي ډاکټر و. نو هغې ته په لیدو به مونږ به دا تشویقېدو، زه به خپله شخصا تشویقېدم چې کاشکې زه هم یو وخت کې داسې راشي چې ډاکټر شمه. بس همدا د پلار کتل و، نو چېرته چې په کورنۍ کې پلار په یو کسب یا یو فن باندې مصروف وي، اولادونه یې خامخا طرف ته تمایل پیدا کوي. نو ډېر شوق زما د هماغه وخت نه د طبابت سره پیدا شوی.
داسې خو به نه و چې پلار مو تاسو ترغیبولی، تشویق کولی چې باید تاسو هم ډاکټر شئ؟ ځکه چې اکثرا کله چې خپله یو څوک انجینیر وي یا ډاکټر وي، معمولا خپل ماشومان هم غواړي چې همغه مسلک ته کش کوي.
ولې لږ لږ امکان لري دغه شیان پکې شریکي. ولې ما خپله هم دغه علاقه درلودله چې کله به ما پلار مې لیده چې مریضان ګوري او ځي شفاخانې ته ځي، نو ما ته به دغه یو احساس پیدا کېده چې کاشکې داسې وخت راشي چې زه هم دا رقم یو ډاکټر شم. نو په همدې وجه زه ډېر تشویق کېدم د شي لپاره.
پلار ته مو کله خپله دغه علاقه اظهار کړله؟ ورته مو کله وویل چې غواړي تاسو هم ډاکټر شئ؟ او هغه څه وختو؟
ولې نه، ما زه چې کله دولسم ټولګي نه فارغېدم، ما پلار ته وویل چې زه خو طب وایم، زه د بل شي سره خاصه علاقه نه لرم. بیا مې پلار هم ډېر خوشحاله شو، بیا وویل چې دا خو ډېره ښه خبره چې ته زما مسلک تعقیبوې. نو د پلار تشویق هم را سره و، داسې نه وه چې یوازې زه دې شي ته خوشاله ام پلان مې هم په دې باندې خوشاله و چې زما دا مسلک چې تعقیب وي دا خو ډېر ښه خبر ده.
د کوم شي وعده اند سره وکړه که تر لاړ شي تب ته کامیاب شي دا شی درته اخلم یا که څنګه؟
هغه وخت خو نوري صاحب نو مونږ غټ خلک وو د دولسم ټولګي نه فارغ وو نو دا علاقه خپله داسې یو شی وو دا تشویق خپله یو داسې یو شی وو چې پلار زه تشویق کړم لکه ما ته یو هغه پیدا شو که نه چې پلار مې هم په دې باندې خوشحاله دی دا د ما دپاره غټ شی وو.
ډېر ښه. تاسو ویلې چې کله مو طب ولوست بیا ولاړلی د تخصص لپاره اوکراین ته بیا له فوق تخصص هم هند ته ولاړی. کله چې د کابل پوهنتون نه فارغ شولی کار مو هم وکړ او دغه دواړه تخصصونه په د سترګو په برخه کې مو په څومره وخت کې واخیستل؟
زه چې د کابل پوهنتون نه فارغ شوم په کال 1999 کې تقریبا 2000 کال په دې وخت کې زه د کابل پوهنتون د طب پوهنځي نه فارغ شوم. بیا مې درې کاله په خوست کې د یو ایم ډی ډاکټر په شکل یعنی معالج ډاکټر په شکل د خپل پلار سره کار وکړو. پلار مې د داخلي ډاکټر وو هغې سره مې کار وکړو خپل کوم مشکلات مې شو هغې سره به مې حل کول. وروسته د هغې نه بیا د سترګې بخش سره زما د خاصه علاقه پیدا شوه. بیا مې پلار ته وویل چې زه غواړم چې په سترګو کې تخصص واخلم. بیا مو هغه وختونه ډېر داسې وختونه وو چې ډېر کوشش مو وکړ چې زه هند ته لاړ شم او پاکستان ته لاړ شم یو ځای ته بل ځای ته تخصص واخلم یا کابل کې واخلم. خو بیا ځینې خلکو دوستانو داسې مشوره راته راکړه چې زموږ دوستانو په اوکراین کې هغه وخت هغه راغلي وو افغانستان ته ما ته بیا دا مشوره راکړه چې زه بلته درته لار جوړه کړم تاسو کولی شئ چې په اوکراین کې تخصص واخلئ. مسما راو چې درې کاله څلور کاله بعد د فاکولټي د فراغت نه په کال 2015 کې زه لاړم اوکراین ته د تخصص لپاره او تخصص مې په اوکراین کې خلاص کړ.
بله. تاسو ویل چې په خوست کې مو کله چې کار کاوه بل اخره دغه علاقه مو دې سره پیدا شول چې باید تاسو هم د سترګو متخصص ډاکټر شئ. علت څو د سترګو ناروغي هلته په خلکو کې ډېره زیاته وه چې تاسو ته درتلل د درملنې لپاره؟
بله، یو عمده علت یې همدا و چې اصلا په خوست کې هېڅ د سترګو ډاکټر وجود نه درلود، موجود نه و او ډېر ناروغان به داسې راتلل چې د ډېر عادي مشکل نه سترګې به یې د لاسه ورکولې. نو ما دا تصمیم ونیو چې زه باید داسې یو مسلک انتخاب کړم، داسې یو مسلک غوره کړم چې هغه دلته د خلکو په درد باندې ولګېږي. د داخلي ډاکتران خو وو، ډېر ډاکتران وو، خو د سترګو ډاکتران اصلا په خوست کې موجود نه وجود نه درلود. همدغه وجه وه چې زه تشویق کړم دلته چې زه باید د سترګو په برخه کې تخصص واخلم.
ډېر ښه. مخکې له دې چې راشو په ټوله کې په افغانستان کې دا د سترګو د روغتیا په برخه کې عمومي وضعیت په څه ډول دی؟ تاسو باتمن واده کړی، ماشومان لرئ؟
بله، واده می کړی دی، ماشومان لرم.
څو ماشومان دي؟
نو د خدای فضل دی، بس څلور مې لورګانې دي او څلور مې زامن دي.
ماشاءالله ډېر ښه. اتمن دوی به هم درس به وایي که څنګه؟
دوی یوه لور مې ډاکټره ده، طبي خلاص کړی دی، خو اوس فلحال متاسفانه د وطن شرایط داسې دي چې هلته نو امکانات لږ کم دي. اوس لګیا د امتحانونه ورکوي د تخصص لپاره، نو که وشي چې همدلته یا په ترکیه کې یا کوم بل غربي هېواد کې ورته یو لاره برابره کړو تخصص لپاره. نور زامن مې دوه زامن، یو زوی مې ماسټري اخلي په بزنس اډمنستریشن کې، یو لور مې ماسټري اخلي لیسانس ختم کړو په ترکیه کې همدلته، او بل زوی مې په انجینري کې دی. نور زمان وروڼه مې واړه هغه مکتبونو کې دي، لسم یولسم او نهم دا اتم صنفونو کې درسونه وایي.
ډېر ښه. تاسو تشویق چې ټولو زده کړو ته مخه کړې او هغه هم لوړو زده کړو ته، او که دوی په خپله غوښتل؟
دوی خپله هم غوښتل، ولې په دې فامیل کې چې یو څوک داسې یو څوک ولري لکه مثلا پلار یې تعلیم یافته وي یا مور یې تعلیم یافته وي، نو په هغې صورت کې ماشومان یې په خپله تشویق کېږي او دا هم تشویق کوي. دا ټول شاعر زه فکر کوم په کې رول لري، هم د دوی غوښتنې او تشویقونه، هم زموږ تشویقونه، دا ټول تشویقونه وو چې دوی ټولو تعلیم ته مخه کړې ده.
ډېر ښه. ډېر اعلی. که راشو په ټوله کې په افغانستان کې د سترګو د روغتیایي وضعیت په برخه کې اوس وضعیت څه ډول دی؟ کومې ناروغۍ ډېرې عام دي د سترګو په خلکو کې؟
په عمومي شکل سره نوري صاحب کاتاراک ډېر عام دی په خلکو کې. کاتاراک یعنی د سترګو پردې، چې هغه مطلق داسې یو مرض دی چې که چېرته تداوي ونه شي د ړوندوالي سبب کېږي. نور خو په مختلف شکلونو سره لکه مثلا دا سپرینګ کاتار د نزلې بهر چې ورته وایي دا ډېر عام دی په هغه کې، ځکه هلته د موسمونه داسې جوړ شوي دي د افغانستان چې سپرینګ کاتار پکې زیات لیدل کېږي. نور ډېر مرضونه مثلا ګلوکوما ډېره ده، معمولا زیات خلک مونږ ته چې راځي یا ګلوکوما لري یا کاتاراک لري یا د سترګو سوروالي تکلیف دا سپرینګ کاتار لري. نور میکروبی مرضونه معمولا زیات دي، سترګو کنجکټیوایټس دا شان دي، چون هوا داسې چندان جوړ نه ده، هوا همیشه ککړه وي، په دې وجه سره زیاتره وختونه دا میکروبی مرضونه ډېر په افغانستان کې موجود وي.
د کوم عمرونو درلودونکي خلک، یعنې په کوم عمرونو کې دغه ډېر د سترګو په ناروغۍ باندې اخته دي؟ دغه تاسو د کاتاراک ویلې یا ځینو نورو هغه مهمو ناروغیو چې یادونه وکړه؟
معمولا کاتاراک مریضان ټول مسن خلک وي، د سنونه لوړ وي، دغه مریضان معمولا ډېر کاتاراک پیدا کوي. او یو دلیل د کاتاراک هم همدغه سن دی، اگر چې ډېر دلایل لري خو یو عمده دلیل یې سن دی چې د سن په وجه باندې کاتاراک پیدا کیږي. زیات مریضان مسن وي.
اساسي علت څه دی؟ اتمن دی هوا ککړتیا به هم ډیر رول لري پکې.
ما مخکې ونه د هوا ککړتیا رول لري، هغه مثلا سترګې میکروبي کول شي، سترګې تسوروالي ورکول شي، دا خاص رول پکې نه لري. عوامل ډیر زیات دي، خو یو عامل د کاتاراک دی هغه سن دی. د عمر په زیاتوالي سره خپل د سترګو د لینس چې دی د خپل شفافیت د لاسه ورکوي او مقدریت طرف ته ځي. بالاخره انسان د وخت په تیریدو سره کوم شی چې ویني ورو ورو د لاسه ورکوي، دې ورو ورو راکمیږي. نو زیات وختونه مونږ ته چې راځي اکثرا د سن په وجه دا کاتاراکتونه وي. اگر چې ډېر کاتاراکتونه شته چې د نوزادانو سره هم یو ماشوم د کاتاراک سره یو ځای پیدا کېږي، داسې کاتاراکتونه هم شته خو تعداد یې دومره زیات نه وي. مثلا تراوماتیک کاتاراکتونه هم شته، ضربه یې خوړلې وي، په یو شي باندې لګېدلې وي، داسې کاتاراکتونه هم شته. د بعضې امراضو په نتیجه کې ځینې کاتاراکتونه منځته راځي، خو معمولا زیاتره کاتاراکتونه چې دي هغه د سن په وجه وي.
او دغه کاتاراکتونه علاج کېدای شي؟ یعنی تاسو دا پرده لرې کوئ بیا؟
ولې نه، سل فیصده د دې علاج کېږي. مریض چې په وخت باندې اقدام وکړي تر څو هغه حالت ته ونه رسېږي چې بېخي مریض خپل دید سل فیصده د لاسه ورکړی وي، سل فیصده علاج کېږي. د دې لپاره مختلفې طریقې دي زموږ سره. اوس خو بېخي مدرن طریقې باندې موږ دا کارونه کوو چې هغې ته فیکو ایموسیفیکیشن سرجري وایي، د خاص شوا یا د اولتراوایلیټ شوا په واسطه باندې یا لیزري شوا په واسطه باندې دا د سترګې کاتاراک ایسته کېږي، بیا لینز ورته اچول کېږي، بیرته دید پیدا کېږي.
په افغانستان کې خو په دوبي کې لمر ډېر تیز وي، دغه د لمر وړانګې هم کله کله ډېر سترګو ته ښه نه وي. معمولا خلک عینکې په سترګو کوي، آیا دا د لمر وړانګې په خپله څه ډول ناروغي رامنځته کوي؟
ولې نه، د لمر وړانګو کې یو خاصه شعاع ده چې دغه د اولتراوایلیټ په نوم سره یادیږي. دغه شعاع معمولا که سړی ډېر ورسره معروض وي، ډېر ورسره په تماس کې، همیشه دپاره د کاتاراک سبب هم کېدای شي، د سترګې د ریټینا د خرابوالي سبب هم کېدای شي، حتی د قرنیې د خرابوالي سبب هم کېدای شي، د دید د کموالي او د دید د خرابوالي سبب هم کېدای شي. ولې نه؟
تغذیه کوم رول لري د سترګو په ناروغۍ کې؟ سمه تغذیه که څوک سمه تغذیه ونه کړي که نه؟
ولې نه، ډېر رول لري. که څوک سمه تغذیه ونه کړي د سترګو د ریټینا برخه، د مکولا برخه، حتی په کاتاراک باندې تاثیر لري. یعنی سمه تغذیه یا متوازن خوراک د سترګو د روغتیا لپاره ډیر مهم دی. که څوک متوازن خوراک ونه لري، سمه تغذیه ونه لري، هغه کې خامخا د سترګو ډیر مشکلات را پیدا کیږي. مثلا د ریټینا، د مکولا مشکل مشکلات پیدا کیږي، حتی د کاتاراک مشکلات مو مخکې وي. نو تغذیه ډیر رول لري.
بله، تاسو خود دغه ناروغي یادونه وکړلې، یوې درملنه ده، بل په خپل خلک څه کولای شي، څه ډول په ساده اقدامات سره کولای شي چې د ځینو ناروغیو مخه ونیسي؟ او بل، آیا خلک په منظم ډول د سترګو معاینه کوي، د سترګو چک کوي؟
ولا متاسفانه به وایم نوري صاحب چې په افغانستان کې یو خو دا د خلکو ناپوهي ده، خلک په دې باندې آگاهي نه لري چې د سترګو منظم چک اپ یا منظم معاینه کول څومره ګټې لري. نو خلک نه پوهېږي تر څو چې خلک سم دیدی کم شوی نه وي یا کوم مشکل ورته پیدا نه وي، ته د هغو ډاکټر ته مراجعه نه کوي. دا یو ډېر لوی نیمګړتیا ده زمونږ په خلکو کې چې په دې باندې نه دي قدر شوي تر اوسه چې په دې باندې پوه شي چې مخکې د دې نه چې یو شی واقع شي د هغې د مخکې نه تداوي کېدای شي امکان شته، ډېر امکان شته. مثلا که چېرته یو انسان منظم چې کف ته لاړ شي د سترګو ګلوکوما ورته نه پیدا کېږي، ځکه که ګلوکوما معمولي غوندې هم پیدا شي چې ډاکټر ته لاړ شي خو هغه تشخیص کېږي، تشخیص شو، هغه د تداوی لاندې نیول کېږي، بالاخره هغه ګلوکوما سترګو ته کوم خاص ضرر نه شي رسولی. که په
ساده ژبه ووایي ګلوکوما څه شی ده؟
ګلوکوما د سترګو فشار پکې لوړېږي، د سترګو اعصاب یا اپټیک نرف چې دا پکې تخریب کېږي او بالاخره د سترګو دید له منځه وړي. چې دا دید له منځه تلل چې دي دا دایمي له منځه ځي، یعنې بیا بېرته نه راګرځي. دا داسې یو شی ده. زمونږ خلک معمولا ورته زیات وختو کې تورې اوبه هم وایي په عامه اصطلاح،
یعنې دا په خلکو کې ډېره زیاته ده.
دا زمونږ په خلکو کې ډېره زیاته ده، یعنې د کاتاراک نه په دویم قدم کې ګلوکوما ده.
بله، تاسو ویل چې خپله مو د سترګو د درملنې یو کلینیک هم پرانستی. کله مو دا کلینیک پرانست او علت څه و چې خپله مو په دې برخه کې دغه نوښت په کار واچو؟ او حتما د دې لپاره خو به یو پانګونې ته به هم ضرورت و، که څنګه؟
بله نوري صاحب، نو کلینیک خو مونږ په کابل کې په 2011 کال کې بنیاد کېښودو، په خوشحال خان کې، خوشحال خان مینه پنځمه ناحیه کې د سیلو سره مخامخ. دلته مې یو کلینیک په اول هم په کرانی ولی و، بالاخره بیا وروسته یو درې څلور کاله وروسته بیا خپله یو تعمیر جوړ کړو، ځای مو واخیستو، پکې بیا د امان د سترګو روغتون په نوم سره کلینیک جوړ کړو چې اوس هم په هماغه نوم باندې عمل ته چلیږي.
یوازې تاسو وایي که څوک درسره نور هم په دې کې شریک دي؟ د کورنۍ مثلا تاسو خپله پلار وویلې ډاکټر او پانګونه مو څومره پرې وکړله؟
نه، یوازې زه نه وم، مونږ خو څلور وروڼه ټول په همدې کې سره شریک ل، تقریبا لکه یو فامیلي هغه دی. دا شفاخانه هم جوړه کړې ده، پلار خو اوس په حقه رسېدلی دی، هغه خو نشته. د جوړولو یوه عمده وجه همدغه وه چې مونږ باید په افغانستان کې د سترګو طبابت یو مډرنایزیشن طرف ته بوزو، یعنې هغه ته شفاخانې لکه مثلا په افغانستان کې مخکینۍ شفاخانه د دولتي شفاخانه وه، د نور شفاخانې په نوم، ولې ډېر ابتدایي خدمات یې وړاندې کول. یعنې هغه خدمات چې باید په نوره مخصوصا خاصتا زمونږ په همسایه هېوادونو کې خلکو ته وړاندې کېږي، مونږ غوښتل، مونږ ارزو دغه وه، خاصتا زما ارزو دا وه چې مونږ هم باید داسې خدمات خپلو خلکو ته وړاندې کړو چې حد اقل د خپلو همسایګانو که سل فیصده د هغوی په شکل نه وي هم حد اقل یو اتیا پنځه اتیا فیصده باید مونږ د دوی په شکل مډرنیزه خدمات خلکو ته وړاندې کړو. نو په دې وجه مونږ بس تشویق شو، سرمایه‌ګذاري په کې وکړه او منظم ښایسته ښه ماشینان هم په هغه وخت کې را وړل چې اوس هم ورځ په ورځ دغه ماشینونه مونږ اپډیټ کوو. مونږ ښه ټکنالوژي لرو په خپل کلینیک کې، په خپله شفاخانه کې. تقریبا زمونږ شفاخانه شپږ منزله ده، په 15-20 ځمکه کې جوړه کړې ده. په دې کې په مختلفو د سترګو په مختلفو برخو کې مختلف متخصصین اوس کار کوي. تقریبا زه درته وایم، اوس زمونږ په شفاخانه کې 14 نفره یا 18 نفره د سترګو په بخش کې مختلف متخصصین کار کوي.
تاسو ویلې نوي وسایل او ټکنالوژي مو راوړې ده، د سترګو سره تړلې د ټولو ناروغیو درملنه کوي او عملیات هم سرته رسوي؟
تقریبا ډېر عملیاتونه مونږ سرته رسوو، مثلا د کاتاراکت عملیات په مډرن شکل سره، یعنی د فیکو په واسطه، د ګلوکوما عملیاتونه، د سترګې د شبکې عملیاتونه، د اگزایمر لیزر چې ورته وایي، د اگزایمر لیزر عملیاتونه هغه خلک چې عینکې په سترګو کوي غواړي چې عینکې په سترګو نه وي، عینکې لرې کړي، نزدیکبین هغه لرې دید خراب وي، نور کوم مشکل ونه لري، دغه عملیاتونه، نور داسې مثلا اکسترا اوکولر عملیاتونه چې عام عملیاتونه دي، مثلا سترګې کوږوالی او دا د لید عملیاتونه، دا خو ډېر عادي دي. مونږ ډېر مډرن عملیاتونه سرته رسوو. که په مجموع کې زه ووایم نوري صاحب، مونږ تقریبا تر 50% پورې د افغانستان مریضان راکور کړي دي چې باید خارج ته لاړ نه شي. کېدای شي 15% داسې تخنیکونه وي یا داسې هغه وي چې مونږ هلته نشو کولی، یا یې متخصصین نه لرو، وسایل خو یې په هر صورت پیدا کېدای شي. خو متخصصین د هر وسیلې لپاره د هر مرض لپاره خپل متخصص ډاکټر پکاروي. نو دغه شیان امکان لري لږ زموږ کار کې لږ مشکل پیدا کړی و چې لږ یو 15% مریضان مونږ نه شو کار کولی. نو تقریبا د همسایهو په رابطه یا د همسایهو په حساب تقریبا مونږ 15% مرضونه یا 15% مریضان چې مختلف رقم مرضونه لري مونږ ټول په دې شپخانه کې راکور کړی دي.
معمولا له افغانستان نه اکثرا خلک د درملنې لپاره د چا چې وس ورسیږي هند ته ځي یا ځینې نورو هیوادونو ته چا چې وس نه رسیږي دا څنګه لوري پاکستان ته به ډېر زیات تلل، خو اوس که څه هم لارې بندې شوي دي، په داخل د افغانستان کې دغه کلینیک چې تاسو ایجاد کړی دی تر څه حده پورې د دغه ناروغانو د تلو مخه نیولې ده او څومره دوی لپاره د قناعت وړ دي دغه درملنه چې د تاسو کلینیک یا نور کلینیکونه چې خصوصی ایجاد سوی دی په افغانستان کې سر تر سوی، یعنی هغه د خلکو باور په درملنه باندې زیات شوی دی، دغه احساس مو کړی دی چې خلک ډېرې پیسې مصرفوي، اما ډېر ځلې موږ اورېدلې دي راپورونه مو درلودل چې سمه درملنه نه ده شوې په بهر کې.
او لکه څنګه ما مخکې معرض وکړو کنه، ما دا وایي چې تقریبا تر 50% مریضان یا مرضونه مونږ په دې خپل کلینیک کې کور کړی دی، رانغښتیم دي، یعنی نم دي پرې چې نور هیوادونو ته سفر وکړي. دا چې څوک ځي هغه نو د دوی خپل کار دی، ولې مونږ چاته نه وایو چې تاسو دا درملنه دلته نه کېږي، تاسو لاړ شئ. او مونږ تر اوسه پورې انشاءالله ډېر کامیابې روان یو، او زمونږ مریضان ورځ تر بلې بېخي ډېریږي، په مونږ باندې د خلکو باور اوس بېخي زیات دی. که تاسو پوښتنه وکړئ امان د سترګو روغتون، یعنی په کابل کې څه چاته په افغانستان کې خلک پېژني، نوم لري د ډېرو لرو لرو ولایتونو نه زمونږ شفخانې ته خلک د درملنې لپاره راځي. یعنی په مونږ باندې د خلکو اعتبار اوس زیات شوی دی، ځکه زمونږ خدمات چې دي معیاري خدمتونه دي، خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کوو. او 50% مریضان مونږ کنټرول کړی دي، مونږ بهر تضرورت نشته چې لاړ شي په مختلفو امراضو د سترګو کې. نو هغه بیا ځینې خلک چې ځي هغه نو د دوی خپل روي ده شوقي وي چې ځي، یا خارج ته ځي، یا هند ته ځي، یا ایران ته ځي، پاکستان یا کوم بل ځای ته ځي، ولې مونږ چې چاته ځواب نه ورکوو چې تاسو لاړ شئ. غیر دی او څو مرضونو یا لس فیصده 15% مرضونه چې یا موږ متخصصین نه لرو، یا مثلا یا وسایل نه لرو، که دغه زموږ نه لاړ شي نور ټول مریضان مونږ کور کړي دي.
ډېر ښه، تاسو ویل چې خلک ډېر درځي، د خلکو باور په تاسو باندې زیات شوی دی. تاسو له خوست نه پیل کړی وه، نو کله چې خلک له لرې ولایتونو نه راځي کابل ته، خپل هم داسې فکر کړی دی یا پلان لري چې په نورو ولایتونو کې هم همداسې کلینیکونه ایجاد کړي په تېره بیا خوست کې؟
ولې نه، هو دا زمونږ په لرلید کې همدغه یو شی دا هم دی چې مونږ باید دا ډول کلینیکونه په نورو ولایتونو کې هم ایجاد کړو، خو متاسف نه مشکلات زیات وي، د پرسونل نه پیدا کېدل، فنی پرسونل مشکلات لږ زیات وي، او داسې ځینې مشکلاتونه، اقتصادي مشکلات، دا شیان هم کله کله د دې مخه نیسي. که نه مونږ دغه پلانونه لرو چې په نورو ولایتونو کې همدارنګه په خوست کې هم، خصوصا په هغه ولایاتو کې چې هلته د سترګو ډاکټران یا کم دي او یا هیڅ نشته. اوس خو په خوست کې فضل د خدای دی د سترګو ډاکټران شته، یو 4-5 نفره ډاکټران دي. نو مونږ اولویت یا اولیت هغه ولایتونو ته ورکوو په اول کې چې هلته د سترګو ډاکټران کم وي. نو ولې نه دا پلان مونږ لرو.
ډېر ښه ډاکټر صاحب. امان، په پای کې څه سپارښتنه خلکو ته لرئ د خپلو تجربو په اساس باندې؟ کېدای شي چې مثلا د تاسو سپارښتنې د دې سبب شي چې خلک د سترګو په برخه کې خپل روغتیا ته توجه وکړي. په تېره بیا د ماشومانو په ډېر کوچنیوالي کې کېدای شي چې د سترګو د ډېرو ناروغیو مخه ونیسي، میندې او پلارونو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
تاسو ډېر ښه شي ته اشاره وکړه، او دا ډېره مهمه هم ده، خصوصا د ماشومانو په برخه کې. زما د ټولو والدینو نه، د مشرانو نه تقاضا او خواهش ده چې خپل ماشومان دې په منظم ډول حداقل 3 میاشتې بعد، 4-5 میاشتې بعد، 1 کال بعد، حداقل 1 کال بعد خپل ماشومان دې سترګو کلینیک ته بیایي، ځکه که په ماشومتوب کې داسې مرضونه وي چې په ماشومتوب کې په صرف په یو جوړ عینکو باندې د هغې ټوله دوي سر ته رسېږي، ملکیا واری هغه عمر دی او کلو اتو کلو نه زیات شو سترګې تمبلې خواته ځي سترګې داسې تمبلې کېږي چې هغه بیا دې ته دوایي وړ هم نه وي. نو په دې وجه سره زه د ټولو والدینو نه مې تقاضا دا ده چې خپل ماشومان دې په منظم ډول د سترګو کلینیکونو ته چې کوم ته چې لاسرسی لري هغې ته دې ورولي تر څو هغلته یې سترګې معاینه کېږي. او ټول خلق دې هم باید حداقل په کال کې یو ځل خپل سترګې معاینه کوي چې د دې نه مخکې چې یو شی یو مرض پیښ شي. ډېر داسې مرضونه شته چې تداوي کېږي، امکان شته چې تداوي شي. ډېر داسې مرضونه دي چې مخکې د دې نه چې واقع شي د هغې وقایه وشي. نو ټولو خلکو نه مې خواهش دا دی چې هم خپل ماشومان او هم خپله حداقل په کال کې یو ځل د سترګو د ډاکټر سره مشورې لپاره که هغه که د سترګو تکلیف لري او که نه یې لري دې ته دې نه پرېږدي چې زما سترګې جوړې دي. امکان لري ده ته جوړې ښکاري په ظاهر کې ولې جوړې نه وي. نو خواهش مې همدا ده چې د خپلو سترګو خیال وساتي.
د سترګو متخصص ډاکټر او په کابل کې د امان سترګو روغتون رئیس ډاکټر خوشحال امان، ډېره زیاته مننه چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.